پیچه په دې برخه کې خلکو ته نورې اسانتیاوې هم برابرې شي. د پورتال د پروګرام مسؤلینو دا هم وویل په پام کې ده چې په نږدې وختونو کې د افغانستان فرهنګ او هنر د دغه پروګرام له لارې په امریکا کې خلک ننداره کړي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.6 او لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د قانون او بشري حقوقو د نقضولو د مواردو په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د معلولینو د څانګې مسؤل حبیب الرحمن ملک زاده دی. ملک زاده صاحب، کلمړی اوریدونکو ته د قانون او بشري حقوقو د نقضولو د مواردو په اړه معلومات ورکړي.
ځینې عوامل دي چې د قانون د حاکمیت هم د بشري حقوقو د نقص دی. مثلا اذا فساد اداري دی، اداري فساد دی چې په ځینې حلقاتو کې یا هم اداراتو کې یا وزارتو کې په دې مسایلو کې هغه حق چې د ټولنې د وګړو یا هم د ټولو د خلکو د عام خلکو هغه حقوق دی چې په ادارو کې باید خلاص سي، اما په اداري فساد پاساز باندې دغه کارونه نه اجرا کیږي. دوهم دا ده چې کامله آگاهی نه لري د قانون نه، د بشري حقوقو نه، یا هم د خلکو د وګړو د خلکو څه حقوق لري آگاهی نه لري. دوهم عامل دا دی. دریم د حکومت ضعف دی. حکومت نسی کولای چې کنټرول کړي په خل ادارې، یا هم نسی کولای چې په خل په صلاحیتو او په خل قانون نسی کولای ارته عملی کولای. څلورم مثلا د عدلی او قضایی د نهادونو ضعف دی چې هغه هم ډیری فساد مثلا ویل کیږي چې په دې اداراتو کې شته دی. دا عوامل دي چې قانون مثلا نقضیږي یا د بشري حقوقو مثلا نقض.
ملک زاده صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، ل یادې سونس څخه د وټولو لپاره باید کوم کارونه ترسره سي؟
په دې مثال یاد د حل لار دا چې مبارزه فساد سره، مبارزه سره په جدي شکل، یعنی په بنیادی شکل، په اساسي شکل د مبارزه وسی ترڅو چې دا فساد د منځ لاړ سي. دریمه د ټولنې د بطن تقویت وسی. مثلا بل خلکو ته د آگاهی ورکړ شي، دولتي او عام خلکو ته ټولو ته باید آگاهی ورکړ شي چې د فساد نه د لاس واخلي، مثلا په اسلامي پلارو باندې، په قانوني پلارو باندې. او بل چې څوک چې فساد کوي هغه ته د سخت مجازات پیش بینی کی. بل مثلا ځوابګوی دی وی، او اس خلک دی وی چې مثلا ځواب ورکی، شفاف ځواب دی ورکی. کپیداری په هر مسایلو کې چې کپ دولت کې، کپ اجتماعي کې، چې څوک چې قدرت دی ادم مسایل لري هغه دی باید ځوابګوی خلکو ته، عام خلکو ته او دولت ته.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند
آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي.
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. مون په زمګه کې نو مون د خپل مشران سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بکرم په لاسه واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو. مون د حکومت خایښ لرو چې مون د وګو باندې بس کړی
چې محکمې له خوا.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه.
قدر منو اوریدونکو بیا هم شرغلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تغواژیست تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفدولس شپږنوي او لې شارونه کې په 0.15 صفر روشانه اوازه اوریدلی سي. ملک زاده صاحب د ورستي پښتنې په توګه د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون تردا مهاله د دې ستونزې د مخنیوي په برخه کې کوم کارونه ترسره کړي دي؟
د بشری حقوقو کمیسون یو خو د آگاهی مسائل دی چې د یو اساسی کار دی چې خلکو ته آگاهی ورکړي، تعلیمات دی چې خلکو ته مثلا د بشری حقوقو تعلیمات ورکړي، بل حمایتي شوبې یا بخشونه لرو منګه چې د هر بخش مثلا د ښځو بخش د حمایت لپاره بیل بخش لرو، د مثلا د اطفالو چې بیل بخش لرو، مثلا د معلولینو بیل بخش لرو، د تعلیمات او همدغه سي، زکه چې همدغه کسان دي چې د دې حق په ټولنه کې نقضیږي. همغه د بشری حقوقو کمیسون په دې په حمایت اب خلکو په آگاهی باندې په دې مسایلو باندې.
قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه، تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک لامو ملسه.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. په نننۍ خبرونه کې مو د هیواد یو لرغونی ولایت ته بیایو او هلته مو د یو لرغونی بالاحصار له تاریخ، جوړښت او اوسنی وضعیت څخه خبرو. لرغونپوهان وایي چې د پکتیا په مرکز او ولسوالیو کې لسګونه لرغونی ځایونه او تاریخي آثار موجود دي چې د مهال د تاریخي ابداتو د ادارې سره ثبت او راجستر شوي دي. په دې آثارو کې د ګردیز تاریخي بالاحصار یو له هغو تاریخي او مهمو سیمو څخه دی چې سلګونه کاله لرغونتیا لري. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړي او وګمه جبارخیل به درته وړاندې کړي.
اوریدونکو، کله چې هم تاسې د بالاحصار نوم اورئ نو حتمی به مو په ذهن کې ایوال وړه او برج وړه کلاره انځوريږي. بالاحصار یو ترکیبي نوم دی چې بالا د لوړ او حصار د کلا معنا لري. په پخوانیو وختونو کې به د وخت حاکمانو په هر سیمه کې په یوې لوړې غونډۍ ستره کلا جوړوله او له یادې کلا څخه به یې ګرچاپیره خندق واهه. دغه حاکمان به په همدغه کلاو کې اوسېدل او د ژوند ټول سهولتونه به یې همدلته برابر کړي وو. د دغو بالا حصارونو دیوالونه به ډیر قوي او غښتلي وو. د دیوالونو سره تړلي ستر برجونه یې هم لرل چې د څوکیدارۍ لپاره یې ترې کار اخیستل کېده او ګرچاپیره ترې یو ستر خندق هم وهل شوی و چې د خطر په وخت به یې یاد خندق له اوبو ډکاوه تر څو د حملې په وخت دښمن په اسانۍ سره کلا ته نږدې نشي. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد شفا مشفق وایي چې د ګردیز بالاحصار د دغه ولایت له جګو سیمو او لویو تاریخي ودانیو څخه شمیرل کیږي چې د ښار د ختیځ په 400 کیلومترۍ کې د یوې غونډۍ په سر موقعیت لري. نوموړی وایي د دغه بالاحصار اوږدوالی شاوخوا 350 متره او بر یا عرض یې 500 متره ښودل شوی دی. خاغلی مشفق یې د تاریخ په اړه وایي:
ځکه موږ سره چې اوس کوم لاسوان موجود دی هغه د کوشانی دورې پورې دی. د کوشانی دورې نه اخوا ولې روایت داسې دي چې د دغه تاریخي بالاحصار کله چې اسکندر مقدونی هرات ته راورسېدلو، د دغه هرات ته رارسېدلو په وخت کې د زکی چې د زمر پاچا خور و د هغې د حملو په مقابل کې دا حصار جوړ شوی دی. نو که هغه حساب شي نو د دې بالاحصار 2500 کلن تاریخ دی.
نوموړی وایي چې د د بالا حصار جوړخ له خټو څخه شبي او یوازې ډیره کمه برخه یې له تیګو څخه جوړه شوی چې برجونه لویه دروازه او خندق هم لري. د زیاتوي کله چې غازی امان الله خان له انګریزانو څخه سیاسي ازادي اخیسته نو په جګړو کې د یو شمیر نورو بالا حصارونو ترڅنګ د ګردیز د بالا حصار څخه هم د پوځي مرکز په توګه کار اخیستل شوی دی. د پکتیا اوسیدونکو لیکوال او ژورنالیست شکر کامران بیا وایي چې د ګردیز بالا حصار په خوا کې یو جنگی کلا هم لري چې په غنو تاریخونو کې ثبت شوی دی.
د ګردیز بالا حصار ډیر زیات تاریخي قدامت لري. د تاریخ د پانو په استناد د غونډې په سر چې کوم لمړنۍ تپه ده تقریبا 3000 کال تاریخ لري او شاوخوا چې کوم د دیوالونو ښکاری دی 1300 کال یا 1300 پیړۍ کېږي. نو د اطلاعات فرهنګ وزارت ته په کار دی د یوې مسولیت د دینه خصاتنه وکي. اوس د هر جمعې دا ډیر ویجاړي کې مثلا د واور لامل الګ الګ راشړیږي تر یو سپه کې ویل ویشت پورې دا خاورې راشړیږي. نو د لپاره دې تخریب مخنیوي سوی اطلاعات فرهنګ وزارت باید ډیر جدي پاملرنه وکړي.
د نوموړي په خبره چې دغه بالا حصار لزمه کې څخه شاوخوا 40 متره لوړوالی لري چې په هړی یو شمیر فولکلوریکي کیسې هم موجود دي. خو دغه بالا حصار د ګردیز ښار په ویل لوړی غونډي موقعیت لري. دی وایي دا چې بالا حصار یو پوځي کلا و نو د دفاع وزارت اړوند و، خو په دې وروستیو کې د خپل لرغونتوب لمخې اطلاعات او فرهنګ وزارت ته وسپارل شو.
په پکتیا کې د فرهنګیانو غوښتنه تل هم دا و او په دې باندې ټینګار کوي سیدا بالا حصار لکه څنګه چې د ست فرهنګ اړوند کې به د غوښتنه وسپارل شي، خو تر اوسه پورې د دفاع وزارت پر پورې اړوند و. شاوخوا 2 میاشتې کېږي د اطلاعات فرهنګ ریاست ته د پکتیا سپارل شوی، خو تر اوسه پورې کوم چاره نه ده کې تر سره سوی. مسولینی لدا یادوې چې دوی امکانات نه ورته لري، خو فکر کوم دا هم داسې خبر نه ده چې بسنه پیوسی یا تر ډیره دی منلوي. باید اطلاعات فرهنګ وزارت دې ته ځانګړي بودیجه تشخیص کی او دې ته ځانګړي کی. نو د اطلاعات فرهنګ وزارت سپارل شوی خو کار نه ده تر اوسه پیسوی.
د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ ریاست د تاریخي او فرهنګي میراثونو د ساتنې مدیر ګلاب ګل تو تخیل وای چې د ګردیز بالا حصار تخریب شوه او د ډنګې دولګ وخسر مخته.
د ګردیز تاریخي بالا حصار د خدمات لمخې تر یو نیم زرو کلونو پورې تاریخي خدمات لري. متاسفانه چې د افغانستان په دې ناورین کې یا په دې تیرو جنگونو کې بالا حصار کاملا تخریب شوی ده. باندې باندې نه اوسه چار دیوالی روغه خاري په فومنس کې بالا حصار تخریب ده. څو مدمخ او حیات وزارت نه راغلی وو چې زه وسره وم د بالا حصار د ترمیمولو یو څه تخنیکی سروي وکړله. اما د دې په خاطر چې مکمل سروي وشي او بالا حصار بیا ورغول شي نو څلور میاشتې نور هم دوی ویلي چې کار ته ضرورت ده په دې اړه کې کار وشي. د بالا حصار د لوړ قوله چې هلته زیارت هم موجود دی دا د کورو په استقامت باندې شکېدلې ده. تقریبا یو درجه پیدا کړی امکان لري چې د طبیعي ناورینونو په نتیجه کې د ښکته وروش کې یو تر لاندې ډېر نږدې کورونه دي او دا کورونه تر لاندې شي. خو د دې په خاطر چې د خلکو حیات هم په خطر کې نوی خلک هم له دې مشکل سره مخامخ نشي، موږ د راډیو تلویزیون لارې نه بار بار دوی اعلان کړی چې په دې ساحه کې مو اوسېږه او د دې بالا حصار د حریم نه اوځي، ځکه هره دقه امکان لري چې د بالا حصار لوړه قوله په دوی باندې روش کېږي او مالي او ځاني تلفات ورته ورسي.
محمد اقبال هیواد بیا وایي چې سخت خوشنه کیږي کله چې د بالا حصار د ډول وضعیت ګوري. د زیاتوي کوم کسان چې دلته د دغه بالا حصار د لیدلو لپاره راځي اکثره یې افسوس کوي.
مونږ خپل هڅه کړې ده چې بنده تر خپل وسه پورې پړده. مونږ وزارت په جریان کې اچولای د اطلاعات او فرهنګ وزارت ولایت مقام هم په جریان کې اچولای ده. اړوند کوم موسسات کوم دي په اصطلاح یونسکو هغه موسسات دي فرهنګ په برخه کې کار کوي هغه هم په جریان کې اچولې دي چې دا ستونزه مونږ لرو. د بالا حصار ویجاړ د تاسو موږ سره همکاري وکړي، خو متاسفانه بدبختانه باید وایم چې دوی تر اوسه پورې هیڅ همکاري موږ سره نه ده کړې او په اصطلاح وعده کړې دي خو وعده ځای نه ده نیولی یا همدغسې ویجاړ پاتې ده. موږ د ولس ته باید په موږ باندې پړاوانه چې ځکه چې موږ خپل کار کړی ده. کوم امکانات چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په واک کې دي هغه مو ټول په کار اچولي دي، خو دا امکانات بسنه نه کوي. دته یو زیاته بودیجه په کار ده، زیات امکانات په کار دي. نو له دې وجې متاسفانه ده بلې سر همداسې ویجاړ پاتې ده.
د اطلاعات او فرهنګ رئیس شفا مشفق بیا وایي چې د دغه بالاحصار د جوړېدو لپاره اړینه ده چې د بالاحصار تاریخي قدامت درست معلوم شي.
نو دغه بالاحصار چې تر څو د دې دقیق تاریخ معلوم شوی نه وي، د دې ترمیم هم اساسي نه شي شروع کېدلی، ځکه اول باید د دې تاریخي قدامت معلوم شي. د هغې تاریخي قدامت پر اساس باندې د ده مواد د ترمیم مواد کاریږي.
نوموړی وایي چې لا هم دا بالاحصار دوی ته نه دی سپارل شوی، او که چیرې دوی ته وسپارل شي نو ښایي د ساتنې په برخه کې نورې هڅې هم وکړي. هغه زیاتوي،
موږ خو تر اوسه پورې ځکه څه نه دي کړي چې تر اوسه پورې دفاع وزارت موږ ستونزه نیوله چې دفاع وزارت موږ ته دا بالاحصار نه سپاري. اوس موږ ته د دفاع وزارت نه مکتوب راغلی دی، موږ ته رسمن لیکلي چې هر وخت ته تاسې تسلیموي، ولې متاسفانه چې اوس پکې منتظره قطع چاول شوی ده. هلته اوس د هماهنګۍ قومندانۍ موږ ته نه راسپاري. هغوی وایي چې دلته خطرونه دي، د ځای په د دین خار ته خطر دی، د دین ولایت ملمستون ته نور ادارو ته خطر دی، تاسو نشئ کولای چې دا وساتئ. که دوی اوس په کې قطعی منتظره چولې ده، په هغه صورت کې مونږ کولای شو چې دوی مونږ ته یو 15 نفری کسان راکی او هلته په دې کې ولویږي تر څو دغه د دین ساتنه وکړي. دلته چې کله تا ته د خار منځ ته خلک را ورسیږي، نو بیا ته څنګه د خار نه دفاع کولای شي؟ مخکې د دینه چې حصار ته وخیږي باید ته دفاع وکړي.
د کورونو په اړه راته وایي،
د کورونو مشکل شته. د کورونو مشکل ځکه شته دی چې تر اوسه پورې موږ په دې کې هیڅ اقدام نشو کولای. بار بار مو د قطعې منتظرې ته او قولي اردو ته ویلي وو چې ورو د کورونو ته اجازه مه ورکوئ، خو سر د دینه هم کورونه روان دي، ځکه موږ اجرایه قوه نه یاستو. موږ اجرایه زه اجرایه قوه یم، ولې مکتوب لیکلی شم، عسکر نه لرم چې ورشم او سړی لاس ونیسم. عسکر د امنیه قومندانۍ سره دي، عسکر د ملي اردو سره دي، د ملي امنیت سره دي. دوی باید مخنیوي وکړي، او دوی ته موږ مکاتب لیږلي دي په بار بار چې تاسو په هر روبه کې موږ درې مکاتب لیږو چې د تاریخي سیمو او د عبادتو ساتنه باید تاسو وکړي. دا کار موږ تر سره کړی دی او دغه مرز موږ په واسط کې
د اطلاعات او فرهنګ رئیس زیاتوي چې دغه تاریخي حصار د نړیدو لږ وخت سره مخ دی، مګر هڅه کوي چې ژر تر ژره یې بودجه منظوره او په یاد تاریخي حصار کار پیل کړي.
دې کې هیڅ شک نشته دی چې دغه اندېښنه موږ سره هم موجوده ده چې دا بالاحصار د ړنګېدو په حالت کې دی. د شپږ نوي کال په بودیجه کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت دا پروژه نیولې ده، او موږ او تاسې باید د دې لپاره هلې ځلې وکړو تر څو پر روانه بودیجه کې دغه پروژه منظور شي، تر څو د دې د بیا رغونې چارې ترسره شي. د دغه بالاحصار د ترمیم او د جوړېدلو په خاطر باندې د مرکز کابل نه یو هیئت راغلی، او دلته شل ورځې تیرې کړلې. تخنیکي اساسي سروې ترسره شوله، خو هغوی دا هم ویل چې په دې سروې باندې دا کافی نه ده، بیا به د دې لپاره یو ځل بیا موږ هم راځو. دغه څلور میاشتې سروې ته اړتیا لري.
درنو اوریدونکو، د ګردیز سربیره د افغانستان په هرات، غزنی، هلمند، بلخ، خوست، کابل او په یو شمېر نورو ولایتونو کې د سلګونو کلونو پخوانی کوچني او لوی بالاحصارونه شته چې ځینې یې په بشپړ ډول تخریب شوي او ځینې یې نیمه تخریب شوي دي. په یادو شوو بالاحصارونو کې په یو شمېر کې عامه ښارونه هم موجود وو او ځینې یې یوازې پوځي کلاوې وې.
درنو اوریدونکو، د تاریخي سیمو د ساتنې او جوړونې په هیله موږ نننۍ خبرونه تمامو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ، نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
ساعت 9